سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی ایشیا پسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه وایي چې سکل به د افغانستان 28 میلیونه 300 هزاره وګړي بشري مرستو ته اړوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیم د فعال متي الله ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یوه ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخته اندېښمنه ده چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي یې نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوي فعال متي الله ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د دوی د سرپنا د برابرولو مرستې روانې دي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د بلخ ولایت په خلم او شولګرې ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې 223 کورنیو ته نقدي مرستې ویشلي، څو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. د آی او ایم په وینا 202 کورنیو ته هم د دې لپاره نقدي پیسې ورکړي چې خپل کورونه ورغوي. له تیرې اونۍ راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې سخت ورښتونه وشول چې درانه سیلابونه یې وبهول او خلکو ته یې د سر و مال زیانونه واړول. د برتانیا حکومت وایي له پولنډ سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي. ویل کیږي د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته 2 موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولنډ ژمنه کړي چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل پر وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین 1000 تنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله میلیونونه اوکراینیان اړ شول چې له خپلو اصلي مینو یا په اوکراین کې دننه بل ځای ته کډه شي یا له دې هېواده ووځي. او د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون د سربسکا جمهوریت یو چارواکی وایي د بهرنیو اجنټانو د نوي قانون له مخې غیر انتفاعي سازمانونه باید له دې وروسته عدلی وزارت ته د خپلو مالي سرچینو راپور ورکړي. د سربسکا جمهوریت د عدلی وزیر میلوش بوکیلوویچ پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا یادول وړ ده چې د کلنی تفتیش تر څنګ دا قانون دا امکان برابروي څو په سربسکا جمهوریت کې ټول حقیقي اشخاص او حقوقي بنسټونه د درخواست او فرما ولېږي او دغه سازمانونه کېدای سي له مخکینی پلان پرته هم وڅېړل سي او تفتیش وسي.
د راپورونو له مخې د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون په سربسکا جمهوریت کې پر غیر انتفاعي بنسټونو چې له بهره تمویلېږي فشارونه زیات شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نور خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واورئ چې د نجونو د تعلیم پلوي فعال متي الله ویسا له هم د طالبانو د حکومت په بند کې دی.
متي الله په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، زموږ په عمل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پرې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیولي ول هغه یې لسوي.
په لندن کې ډیره افغان کډوال له هوټلونو څخه کورونو ته لیږدول کیږي. د هیواد په ختیځ کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي.
شرکی حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله له بنگلاديش سره د سیالي فائنل ته پر مخ ولاړه او د کونړ ولایت د چپی درې د ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی سیمه د سیلانیانو لپاره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري.
چپی درې چې ده دا دوه درې درې لري، درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره یې همداشان چمندونه دي، ځنګلونه دي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د تعلیم د فعال متی اولا ویسا کورنۍ وای لا هم دوی نه پویږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویل شوی د طالبانو استخباراتو د دوشنبه په ورځ ښاغلی ویسا د هغه له ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. د هغه ورونه پرون خوشې شول خو په خپله ویسا چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي لا هم نه دی خوشې شوی.
د تعلیم د فعال متی اولا ویسا د نیول کېدو نن دویمه ورځ ده، خو لا یې هم د ځایګي په باب معلومات نشته. د هغه ورور عطا اولا ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول شوي ورونه پرون خوشې کړي خو خپله متی اولا ویسا یې نه دی خوشې کړي.
تر اوسه پورې متی اولا په باره باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هېڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه ورونه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په یوه ټویټ کې لیکلي طالبانو که له یوې خوا نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کوي د تعلیم اتلان هم نیسي. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی اولا او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو یې نیولي خوشي کړي. متی اولا ویسا چې د قلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت راهیسې له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ برګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی اولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی اولا ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم ویلي د متی اولا ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خوبدي سوي دي. هغه زیاته کړي چې ویسا په نستړي کېدونکي ډول په ملي سطحه د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی اولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متی اولا ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تشپژم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په پا پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د مثبتې پیښې ثبتېدلو په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د احتمالي تازه مواردو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پیښو شمیر 60 ته رسېده چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څانګه وایي دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د راروانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزند ضد واکسین د ورکولو بل کمپاین پیلوي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوتن سیټ واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي راډیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلی شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي او د دې تر څنګ په وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګوزرن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلی شي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې 1,00,000 هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډېره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ چې په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو خپریږي. برتانیا وایي زرګونو افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لیږدول کیږي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې دغه اقدام کولای شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتی استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته برتانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتی استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برتانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جانی مرسر پرون د برتانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل برتانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما زازی په موقتی استوګنځیو کې د 2 میاشتو له تیرولو وروسته 2 میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شو.
البته وزنه ستونزه د کور نشټون ده چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتې کیږي. اگر چې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونه په نظر کې ونیسي خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمدشاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه ازادي راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لیږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړه پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلد وو په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتېدلي دومره زړسوی نه ښیي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې 4 لوبې ترسره کړې چې درې ګټلې او یوه یې بایللې ده.
په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ 24 نیټه ترسره شوه، د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو د خپل دواړه وکټې د کامران هوتک په توپ اچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 340 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 140 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 1.5 نیټه پیلوبه ترسره کوي.
پاین هلکه په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټزال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند ستار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ایز مسؤلان وایي د دغه سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغه سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال د شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
د دې لوب څخه مو هدف دا دی چې رمضان جام چې د ځوانانو تشویق کړو. دا فوټسال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، نیمن ته تازه راغلی یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بهرنۍ کې چې دلته شروع شوی فوټسال، دلته فوټسالران نشته. لهذا موږ د دې تشویق دپاره څخه لپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي
چې د دې شلو دلې دي. د دې شلو دلې کې راځي د برګشت د خپل مابنس کې هر چم به بازی لري د مقابل چم سره راځي برګشت ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یو ځنه یو ځنه د فرام دار دی چې د هلمندي ولست لپاره مو خدمت کړی دی. هغه خدمت مو همدار دی چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشي څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، خو وايي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ شي. دا په سیال کې د څو ورځو وړاندې هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالۍ هم شروع شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ډیرای لویدیزو رسپانو په خپلو وروستیو ګڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین رسپانې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کېدای د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي، د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. رسپانه د ویسا د ورور سمیع الله له قوله لیکي چې وایي د جماعت مخې ته په دوو موټرو کې سپرو کسانو نوموړی ودراوه او کله چې ده ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغوی په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متی الله ویسا یې بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خپرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متی الله ویسا د تیرې اونۍ یوه ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. ښاغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانیدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي، مدني فعال 30 کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کوو په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله، د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه، اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یووړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندي کړ، خو بیا یې له یو خبرداري سره خوشې کړ. متی الله ویسا په 2018 کال کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخوانی نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه و هم ګټلی و. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې وه چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي وو چې کورنۍ ته یې ډېر ګواښونه کېږي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي د انټرنیټ کیفیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی او بیې هم ټیټې شوې دي، یو شمیر افغانان شکایت کوي چې اوس هم په هیواد کې انټرنیټ ډیر کمزوری او بیې یې لوړې دي. یو شمیر استادان چې خپل زده کوونکو ته آنلاین درسونه ورکوي وایي د کمزوري انټرنیټ له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي د انټرنیټ لټټ کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي. دوی چې د موبایل سم کارتونو له لارې انټرنیټ ته لاسرسی لري وایي ډیر کله یې وړوکی کار د ضعیف انټرنیټ له امله په ساعتونو کې هم نه کیږي. د کابل یو اوسیدونکي ارزو په دې اړه وایي
د انټرنیټ کیفیت بې اندازې ټیټ دی، موږ په ټوله کوټه کې ګرځو چې انټرنیټ وصل شي او اړیکه ونیسو. دلته چې د انټرنیټ بیې هم لوړې دي، کیفیت یې برعکس ډیر ټیټ دی او استفاده نشي ترې کېدلی.
د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان چې آنلاین تحصیلي بهیر مخ ته وړي هم وایي چې کمزوري انټرنیټ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یو آنلاین پوهنتون استادې مرزې سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې د ضعیف انټرنیټ له امله نشي کولای زده کوونکو ته په ښه ډول درس ورکړي.
سرعت انټرنیټ در افغانستان بسیار زیات پایین است.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرعت ډیر ټیټ دی، په داسې حال کې چې محصلان په لوړه بیا اخلي. مثال یو جی بی انټرنیټ په 250 افغانۍ اخلي، خو سرعت یې تر دې حده کم دی چې یو محصل یوه ورځ په آنلاین ټولګي کې ګډون وکړي بله ورځ یې نشي کولی ځکه انټرنیټ یې ضعیف وي.
په افغانستان کې داسې مهال د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کېږي چې د امریکا په سیاتل کې د اوکلا په نوم یوې کمپنۍ چې په نړۍ کې د انټرنیټ سرعت کنټرولوي. په 113 هیوادونو کې د افغانستان انټرنیټ تر ټولو ضعیف بللی. د شرکت دغه شان ویلي چې په افغانستان کې ثابت انټرنیټ د ضعیفوالي لاړخه په 113 هیوادونو کې دویم ځای لري. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند عنایت الله الکوزی دا کوي چې اوس د تیرو کلونو په پرتله د انټرنیټ کیفیت په افغانستان کې ښه شوی او بې هم ټیټې شوې دي.
مخکې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا له 180 تر 250 افغانۍ پورې وه، خو اوس 1 GB انټرنیټ په 110 افغانۍ دی او خدمتونه یې هم پراخ شوي دي. د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت اوس بریالی شوی چې د افغانستان هغو سیمو ته هم انټرنیټي خدمتونه ورسوي چې پخوا ترې محرومې وې.
په جمهوري نظام کې د مخابراتي شبکو د تنظیم یا تر خپلواکې ادارې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه څارل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې دا اداره او د افغان ټیلیکام او افغان پوسټ شرکتونه بیرته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت برخه شول. د نړیوال بانک د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د لویدیز د شلکلن حضور او له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په وخت کې یوازې 13% افغانانو انټرنیټ ته لاسرسی درلود.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خوره خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
آزادی رادیو ستاسو غږ.
د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی غرونه په نښترو او نورو ونو زرغونه دي او ښکلې منظرې د لیدلو دي، خو د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې پکې نشته. د غوښتنه کوي چې دې سیمې ته دې هم د نورستان په څیر پاملرنه وشي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ چې د نورستان سره جوخته پرته ده، اوسیدونکو یې ځنګلونه د ناغو او تړو په وسیله ساتلي او همدا لامل دی چې ښکلا یې په خپل ځای پاتې ده. ځایي اوسیدونکي به یې په ولسوالۍ کې په شنو چمنونو پوښل شوي پراخه میدانونه له رڼو اوبو ډک خوړونه او د لیدلو لپاره په زړه پورې منظرې لري، خو ورته د نه پاملرنې او د اسانتیاو نشتونې برخه خواره کړي او تر اوسه د سیلانیانو څخه دا هر څه پټ پاتې دي. حاجی نصرالله خان ساپه:
چپه دره چې دا ټول ځنګلونه لري او ځنګلونو کې بیا ډېر ښه نختر لري، ماشان چېړی او شنه درې. چپه دره چې دا دوه درې درې لري، درې واړه درې داسې پاکې او صفا هوا هم لري او د سیلانیانو دپاره یې همداشان چمندونه دي، ځنګلونه دي. خلک هم ډېر میلمه دوست او متدین خلک دي، د میلمه پالنه کې که د خلکو ساتنه کې. انشاءالله اوس په لن وخت کې خو ډېر ښه امنیت هم دی، کولی شي سیلانیان راشي، ارد ځانه راورونه راشي، خپلوان
د یادې ولسوالۍ د دیګل درې اوسیدونکي ملنګیار راته وویل چپه دره د لغمان او نورستان ولایتونو او د کونړ د نورو ګڼو ځنګل لرونکو ولسوالیو سره شریکې پولې لري او ځمکه شنو بخملینو چمنونو لا پسې ښکلې کړې ده. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې پکې دوامدارو جګړو حکومت او پانګوال کار ته نه دي پرېښي، همدا وجه ده چې پلارې د نورستان لیدلو ته هر کال په زرګونو کسان ځي، خو د دوی ښکلې سیمه لا هم د ګرځندویانو له پامه غورځېدلې ده.
چې چپه دره د نورستان او لغمان او ننګرهار سره دا هم سرحدات لري، ډبونه لري، یخې واګانې، ښایسته ځنګلات، ډېرې صفا اوبه. سیلانه چې دي د زموږ په لاره ځي نورو نورستان ولایت ته.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چپه دره ډېرې طبیعي ښکلاوې لري او دوی له پانګوالو غواړي چې د نورو ځایونو په څیر دلته هم سیلانیانو ته د اسانتیاوو په چمتو کولو کې پانګونه وکړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل
چې په دارا د خپل نه ډک دارا د شنه غرونه لري رواني وبلري ابشارونه لري هغه خپل چې خلک غواړي چې موږ لیدنه وکړو نو هغه ټول هر څه لري خو د غلطه یو ستونزه ده چې د غلرو پرتو درو ته سرکونه نشته ده سہولیت چې په نورو ځایونو کې شته ده دغه سہولیت تل نشته چې د سلانونو مخې نیولې ده موږ غوښتنه لرو دغه موساتونه چې د بیرغونې په کارونو کې ونډه لري چې دغه ساحو ته سرکونه جوړ کړي نو که دغه ته هم دغه شانه پانګونه وشي هوټل جوړ شي نو دا به د هغې د پاره یو بل د ښکلا ځای او یو د دمې ځای پیدا شي.
چپی دری ولسوالي د مرکز اسلام آباد شمال لویدیځ لور ته شاوخوا 60 کیلومتره کې پرته د قدرتي ښایستونو ډکه دره ده. د کونړ او نورستان زیاتې سیمې او درې په خپلو ځنګلونو پوښل شوي ځمکې شنو بخملینو چمنون نیولي او په هر دره کې بهیدونکو رڼو اوبو او ابشارونو ښکلا څو واره نوره هم زیاته کړې ده. که سیلانیان ته پکې اسانتیاوې چمتو شي نو د بهرنیو کورنیو سیلانیانو جوپې به ورته راماتې شي او له همدې لارې به ځایي ولسونه او حکومت زیاته ګټه ترلاسه کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو وار بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو ایف پی د ایشیا پاسیفیک څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې یې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې 2 ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې سکل به د افغانستان 28 میلیونه 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړوي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیم د فعال متی الله ویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یو ټویټ کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله سخته اندېښمنه ده چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه ګڼل شي. میرمن امیری لیکلي د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی الله ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیوه او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په هغو سیمو کې د دوی د سرپنا د برابرولو مرستې روانې دي چې وروستیو طبیعي پیښو ځپلي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د بلخ ولایت په خلم او شولګرې ولسوالیو او مرکز مزار شریف کې 223 کورنیو ته نقدي مرستې ویشلي، څو ځانونو ته کورونه جوړ کړي. د آی او ایم په وینا 202 کورنیو ته هم د دې لپاره نقدي پیسې ورکړي چې خپل کورونه ورغوي. له تېرې اونۍ راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې سخت ورښتونه وشول چې درانه سیلابونه یې وبهول او خلکو ته یې د سترو مال زیانونه واړول. د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي. ویل کیږي د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته دوه موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل پر وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین 1000 تنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي دغه کلي په لویو او پولتابا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله میلیونونه اوکراینیان اړ شول چې له خپلو اصلي مینو یا په اوکراین کې دننه بل ځای ته کډه شي یا له دې هېواده ووځي. او د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون د سربسکا جمهوریت او چارواکی وای د بهرنیو اجنټانو د نوي قانون لمخه غیر انتفاعي سازمانونه باید لدی ورسته عدلیه وزارت ته د خپل مالی سرچینو راپور ورکړي. د سربسکا جمهوریت د عدلیه وزیر میلوش بوکیلوویچ پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
دا یادول ور ده چې د کلنی تفتیش ترڅنګ دا قانون دا امکان برابروي څو په سربسکا جمهوریت کې ټول حقیقي اشخاص او حقوقي بنسټونه د درخواست او فرما ولېږي او دغه سازمانونه کېدای سي له مخکيني پلان پرته هم وڅېړل سي او تفتیش وسي.
د راپورونو له مخې د بوسنیا هرزګوینا فدراسیون په سربسکا جمهوریت کې پر غیر انتفاعي بنسټونو چې له بهره تمویلېږي فشارونه زیات شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاتره باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم دسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن امدا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یافتن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاتره باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېر فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غصه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو نه جوړي، نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ پروژه باندې وانهچو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غصه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کېږي هغه به نارینه خوري، غصه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غصه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کېږي.
لدې مېرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي الس چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو حال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال چې ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کېږي او ټول خپه کېږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو او په خپګانی سره تېر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هڅه له لاسه کېږي کوو، خلک آزار کوو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه وو څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېزه لري، پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو، ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې مونږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي، او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي، او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره او خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي، تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
ما
مدنی فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر ځله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي مېرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کېږي چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحق سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي. او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په مېرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کېږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کېږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هېڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارک په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کېږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس، اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زمن دي، یعنې په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شودې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویرېږي، کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي. او په داسې حال کې چې هر څه دي، یعنې که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنې همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم چې ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنې ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کېږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهېږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده. تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو روزه په نیولو سره د لمانځه سی او مونږه سات یاد کیګو خکیګو او لبل خوانه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږه پیدا کیږي ترڅو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کو سه هغه دوی پشپوش په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي سم خواړه نه دي خوړلي یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولی سو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوته سه هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو کومک وکړو ترڅو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو په روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري چې مثلا دا روزه یوازې مونږه نیولې ده او بس نور د ښځې مونږه ته مینځې ګرځي او مونږه به مثلا ښه خواړه به د کور مونږه خورو او ښه څښاک به مونږه کوو ځکه چې مونږه روزه یو او د دې تر څنګ مونږه نارینه یو. نه، چیرې مثلا مونږه لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو او میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله د هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو و نلری او شاید دز ما حس برتری میرا خرابه که یا مثلا شاید دز ما اغا ترتی با کورنه که خرابه که. نه، که چیره مونگا غوارو سی و خه کورنه ولرو یا کلی چاپیریال ولرو لمینه و دک محبت سخه دک جوند ولرو، نو باید همیشه یا بل تا پا مینه وگرو، یا بل تا پا مینه خبری وکو او یا دبل درناوی وکو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې یا عمل لري یا سګرټ یا نور نشه یي توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه نه یو، او په عین حال کې مونږ په کار هم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومانو سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې مونږ روژه نیولې، خو مېرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې مونږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب یې څو چنده زیات سي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. د خلک سهم نه اخلي مرس نه کوي کولای شي چې بدخلقي ونه کی او عبادتو کی تلاواتو کی یا ځان بل چته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې هکله وایي:
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت تر منځه یو راز ده او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزې صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزې معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزه وي او د ده په باطن باندې د دای ظاهري نه خوړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي او ښه کردار وکړي. دا د روزې مقصد ده او روزه د دې لپاره فرض شوې ده چې انسان اصلاح کی. الله سي وایي لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنا؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خفه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا هله دا ولې پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر ډوډۍ نشته ولې. حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې. که هغې تا لور وي، که هغې تا انګور وي، که هغې تا کډ او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې تا مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده او روزه ده او تاسو ولې دا کار کوئ، بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنی هم صبر ده. صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک د تا زغم، د تا تحمل او د تا په اخلاقو خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. د دې معنا صبر ده. د دې معنا صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نسکم، بلکې دا نه خوړل او نسکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري. صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویلي څه به خوري نسکې نه، ولې روزه چې چیشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي. هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
اغلی کفسر ده هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولی ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وکاوڅوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پرې نه دی او د گناه عمل پرې نه دی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ګي ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزی سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزی سره جوړ کو. یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې. ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. و تاسو کې بهتر هغه ده چې خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتر یم. اوس نو د موږ دنده ده، د موږ مسؤلیت ده، د موږ وظیفه ده. الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، موږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت د موږ همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان کې ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزې د ته ګټه نه ده کړې، د روزې نه ګټه نه ده اخیستې، فقط د ځان وګی ساتلی. او د مقصود د شریعت تنه وګی ساتل نه دي چې ځان وګی وساتې او لګه مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا په در کې راسي چې د هغې په ترڅ کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک ومومي، خلک ویني. نو له دغه وجې نه ها خلک چې بیا وسیلګي کوي په روزې کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګایس او تګای ساتلای. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع. وای ډیر د سه روزداران دی چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی، یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت دا، د موږ رسالت دا، او د موږ دنده دا چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي، او هغه په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلطه لیدل دا خلطه خلبو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شیزې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.